رادیو درنو دوستانو السلام علیکم په کابل کې لغرمه ورسته 2 بجې دي او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه تر درو بجو ده چې د افغانستان سیم پر حالات به په خبرونه کې تاسو ته ورسته معلومات وړاندې کړو. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې عراقي چارواکي وایي چې د دغه هواد په شمالي شهر کرکوک کې د یو ځان وژونکي په حمله کې لږ تر لږه 38 تنه وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. دغه کسان پرون ماښام د کرکوک ښار په یوه کافه کې په داسې حال کې وسوه چې کرن خلک په دغه ځای کې راغون سوی وو. او آسټرالیا چارواکي وایي د هغه کبنیون کې اندونیزیایي بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې چې آسټرالیا ته غیر قانوني کډوال لېږدول یو تن مړ شوی دی. خو اول د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه قاسم سلام علي وړاندې کوي.
د کورونی چار وزارت وایي د انتخاباتو تر رسیدو پورې به ټول هغه ناامنی ولسوالۍ په خپل کنټرول کې راولي چې د ناامنۍ له کبله شای پکښې انتخابات ونسي. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې سلګونو کسانو نن د سیمه ییزو پولیسو پر ضد مظاهره وکړه او د افغانستان د محبسونو د ریاست مسؤلین وایي ټاکل شوی د سبا ته د پلچرخي له زندان څخه سل تنه بندیان خوشي سي. د هم پوره خبرونه د کورونی چار وزارت وایي د انتخاباتو تر رسیدو پورې به ټولې هغه ولسوالۍ په خپل کنټرول کې راولي چې ویل کېږي د ناامنۍ له امله شایي انتخابات پکښې ونسي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې یو له دغه 15 ولسوالۍ څخه د نورستان د وایکل ولسوالۍ ده چې اوس د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې ده. نوموړی وایي هڅه کوي څو پاتې نورې ناامنې ولسوالیانې هم تر انتخاباتو مخکې په خپل کنټرول کې راولي.
د دې لپاره هغه تدابیري پلانونه شته ورباندې کار کېږي، لکه چې څنګه وایګر ولسوالۍ هم آزاده شوه، نور ولسوالیان باندې هم کار کوو تر څو هلته مو هغه تعطیلونه دفع کړو او هلته خلک وشي کولی شي انتخاباتو کې اشتراک وکړي.
د کورونی چارو د وزارت ویاند وایي چې په هلمند، غزنی او زابل کې له هم څلور ولسوالۍ نام نه پاتې دي چې باید له وسلوالو مخالفینو پاکې شي. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په سلګونو خلکو نن مظاهره وکړه او په دې ولسوالۍ کې سیمه ییز پولیس تورن کړل چې د ملکي کسان په قتل کې لاس لري. دوی له ځان سره د دوو کسانو مړی لېږدول. مظاهره کوونکي ادعا کوله چې سیمه ییزو پولیسو دا دوه کسان لومړی له کوره ایستلي او بیا یې په وهلو وهلو وژلې دي. د کندوز ولایت د امنیت قمندان عبدالله تلوار وایي چې د یادو دوو کسانو د وژنې په اړه څېړنې روانې دي. د کورونی چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د محبسونو او توقيف ځایونو د ریاست مسولین وایي ټاکل شوی د سبا ته په کابل کې د پلچرخي له زندان څخه سل تنه بندیان خوشي سي. د زندانونو او توقيف ځایونو ریاست د دفتر رئیس جنرال حبیب الله رضواني ازادي راډیو ته ویل چې د کسان د جمهور رئیس د فرمان لمخې خوشي کیږي.
جمهوری د فرمان په اساس حدود یو سل بندیان د سبا یک شنبه په ورځ کې
شغل رضواني د غرض ویل چې د هیواد په ټولو زندانونو کې باغه بندیان چې د جمهوریت ریاست د یاد فرمان د شرایط وړ وي خوشي سي. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې درې وسلوال مخالفین له یوې اندازې وسلې او چاودیدونکو موادو سره په بغلان کې نیول سوي دي. د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې د کسانو د پلخمري په ښار کې د دولتي کسانو په وژنه او تروریستي پیښو کې لاس درلود. اعلام یې زیاتوي چې د بغلان په تاله، دندغوري او خنجان ولسوالۍ کې هم په جلا عملیاتو کې یو انداسه وسلې او چاودیدونکي مواد نیول سوي دي. خو د دې موادو د نیول کېدو وخت او د نیول سویو موادو د اندازې په اړه څه نه دی ویل سوي. دا د دې محل کورونی خبرونه اجمالاً د سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
استرالیا چارواکي وایي د هغه کبنیونکو اندونیزي بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې چې استرالیا ته غیر قانوني کډوال لېږدول یو کس مړ شوی او اته تنه نور ورک دي. دا کښتۍ د هند په سمندر کې ډوبه شوې ده او افغانان هم پکې سپار وو. استرالیا چارواکو د شنبې په ورځ ویل کله چې د جمعې په ورځ ناوخته د استرالیا د کرسمس ټاپو ته نږدې دا کښتۍ په اوبو کې ډوبه شوه، نو 90 کسان پکې سپار وو. دا ټاپو د هغو کښتیو لپاره وروستی منزل دی چې د انسانانو قاچاقچیان پکې له اندونیزیا څخه استرالیا ته ناقانونه کډوال استي. د استرالیا د کورنیو چارو وزیر جاسون کلارک وویل چې د هیواد سمندري ساتونکو اتاتیا کسان ژغورلي او د کرسمس ټاپو ته انتقال کړي. د نوموړي په وینا په دوی کې افغانان، ایرانیان او د سرلنکاد به شامل دي. له 2001 میلادي کال څخه تر 1500 زیات کډوالو د لاره کارولې ده چې زر تنه یې ډوب شوي دي. په دوی کې ډېر افغانان او د منځني ختیځ د هیوادونو کډوال دي. په اندونیزیا کې د خلکو قاچاق غیر قانوني دی، خو د دې هیواد په چارواکو تور دی چې د انساني قاچاق چیانو سره لاس لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایډوارد سنوډن په اړه په ټلیفون خبرې کړي. سنوډن چې د سی‌ای‌ای قراردادي په دې تورن شوی چې د امریکا په تاسنه دی افشا کړي. د امریکا او د روسیې ولسمشرانو د دې خبرو جزئیات نه دي خبر شوي. تر دې مخکې د جمعې په ورځ د سپین ماڼۍ لخوا روسیې ته خبرداری ورکړل شوی و چې د امریکایي ته سیاسي پناه ورنه کړي، ځکه چې هغه ته به د تبلیغاتو لپاره زمینه برابره شي. ایډوارد سنوډن پرون د روسیې د بشري حقونو له فعالانو سره د مسکو په شیرمیتیوو هوایي ډګر کې تر خبرو وروسته اعلان وکړ چې له روسیې سیاسي پناه غواړي. نوموړي په دې هوایي ډګر کې د جون له 23 نیټې راهیسې چې له هانګکانګ څخه راوتلی اوسېږي. د ولسمشر باراک اوباما اداره غواړي چې سنوډن د بیرته امریکا ته ورواستول شي، چیرې چې په نوموړي جنایي تورونه لګېدلي دي. عراقي چارواکي وایي په شمالي ښار کرکوک کې د یو سان وژونکي په حمله کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د جمعې په ورځ ناوخته په دې چاودنه کې د تیلو په دې بډای ښار کې یو لګڼې ګونې ډک سماوار په نښه شوی و. په دې سیمه کې په بېلابېلو عراقي قومونو پورې اړوند خلک اوسېږي. تر اوسه دا روښانه نه ده چې دا برید به چا ترسره کړی وي، خو تر دې مخکې دا ډول بریدونو پړه پر هغه سني سخت دریځو وسلوالو اچول شوي چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري. د محمد هاشم په نوم د پیښې یو عیني شاهد خبریالانو ته وویل
قاعدين هنا شباب يتونسون ماكو
محمد هاشم وای موږ په سماوار کې ناستو وخت متیره و چې یو کس چې چاودیدون کې واسکټي اغوسته و د یو پولیس څنګه ته چې دلته ناستو نږدې شو. یو ناڅاپه یې ځان ته چاودنه ورکړه. وینه تویونه ده، حکومت هیڅ نشته. په عراق کې سکل په فرقه شخړو کې په زرګونو خلک وژل شوي. دا شخړې په دې هیواد کې د اقلیت سنی او اکثریت شیعه مسلمانانو ترمنځ دي. د ملګرو ملتونو په وینا یوازې په جون میاشت کې په دې هیواد کې 68 کسان وژل شوي دي. د سنی او شیعه مسلمانانو ترمنځ دې شخړو داسې ویره پیدا کړې چې ښایي عراق بیرته د 2006 او 2009 میلادي کلونو کورنۍ جګړې ته ورستون شي. او د فرانسې د ترانسپورت وزیر پاریس ته نږدې د اورګاډي د ټکر په اړه دا رد کړي چې ګوندې دا پېښه د بشري تېروتنې له کبله رامنځته شوې وي. فرانسوي چارواکي وایي لږ تر لږه شپږ تنه پاریس ته نږدې د کرښې څخه د اورګاډي د اوښتو په پېښه کې مړه شوي. په دې پېښه کې چې له پاریس سره نږدې 40 کیلومتره لرې پرون مازیګر رامنځته شوه، د 3 تنو د سخت ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی. دا په تېرو 25 کلونو کې په فرانسې کې د اورګاډي تر بل هرې پېښې سخته پېښه بلل شوې. د ترانسپورت وزیر فریدریک کلیفرد ویل اورګاډی په یو ساعت کې 120 کیلومتره سرعت درلود چې ټکر یې وکړ، او دا سرعت تر ټاکلي سرعت 150 کیلومتره ټیټ و. د دغه اورګاډی د کمپنۍ مسؤلانو ویل د پیښې پر مهال په اورګاډی کې شاوخوا 350 کسان ناست وو. د دې پیښې د څېړنې لپاره څو ډلو تحقیقات پیل کړي دي. دا و خبرونه.
دا ازادي راډیو درنو دوستانو، ساعت 2 بجې او 8 دقیقې دي. زه فرشته جلال زیم له خپل نورو ټولم کارانو سره د خبرونه چې تر 3 بجو ده تاسو ته وړاندې کوم. د ازادي راډیو درنو دوستانو، په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لوګر د ازري او د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ د محاصرې په اړه خبر شوي رپورټونه سم نه دي. په دې خبرونه کې به واوري چې یوه بیړۍ چې د اندونیزیا له سواحلو د استرالیا په لور روانه شوې وه، د استرالیا په اوبو کې ډوبه شوې ده. په دغه پیښه کې 8 تنه داسې کسان هم مړه شوي دي چې هغوی استرالیا ته د پناه غوښتلو لپاره روان وو. خو آیا په دوی کې افغانان وو؟ وروسته به په خبرونه کې واورئ. د کرملین چارواکو پریکړه کړې چې نور به په کرملین کې د کمپیوټرونو څخه کار نه اخیستل کېږي، بلکې بیرته به پخوانی سیستم ته ځي او د ټایپ په وسیله به معلومات ثبتوي. دوی وایي دا کار یې ځکه کړی دی چې د بهرنیو هیوادونو د جاسوسي ادارو څخه د کرملین معلومات خوندي پاتې شي. پرې خبرونه کې په همدې اړه رپورت لرو. وګورئ چې په ایران کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالینو په وروستیو کې د دغه هیواد له نوي ولسمشر سره کتلي دي، او د ښځو د ټولنیزو فعالیتونو لپاره یې د زیاتې ازادۍ غوښتنه کړې ده. په دې خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی ونیس پروګرام تاندې څنګه هم خبرو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وای چې د لوګر د ازري او د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ د محاصرې راپورونه سم نه دي د دې وزارت چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ولسوالیو کې امنیتي تهدیدات شته خو دا په هغې اندازې جدي نه دي چې سیمه ییزو چارواکو مطرح کړي دي. وروسته په دې ارتباط رپورټ لرو خو له کابله په پیل کې د یوې مظاهرې رپورټ لرو چې رپورټونه وایي سلهاو کسانو نن په کابل کې د سپریم په نوم د یوې بهرنۍ کمپنۍ په ضد یو بیا مظاهره وکړه او له دې کمپنۍ څخه د خپل حق غوښتنه وکړه. مظاهره د منصور جلال په نوم د یو شرکت لخوا سوې او پر سپریم شرکت یې تور لګولی چې د دوی $22 میلیونه پور نه ورکوي. دوی وایي لوی څارنوالۍ او نورو دولتي ادارو ته یې هم خپلې دغه غوښتنې استولې دي او تر اوسه په دې ارتباط څه اقدام نه دی سوی. د سپریم شرکت مسؤلینو تر اوسه د مظاهره کوونکو د ادعاو په اړه رسنیو ته څنګه ویلي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په کابل کې د دغې مظاهرې له جریانه رپورټ وړاندې کوي.
دا په کابل کې هغه سلګونه کسان دي چې د دوهم ځل لپاره د سپریم په نوم د یوې بهرنۍ کمپنۍ پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره د منصور جلال په نوم د یو افغاني لوجستیکي شرکت لخوا د شنبې په ورځ وسوه او د دې شرکت کارکوونکو او قراردادیانو د سپریم شرکت د دفتر مخ ته خیمې ووهلې. منصور جلال شرکت وایي سپریم کمپنۍ شاوخوا $22 میلیونه پور نه ورکوي او په خبره تر هغو بر د کمپنۍ دروازې اعلانې کې چې حساب یې نه وي ورکړي. د دې شرکت حقوقي سلاکار یوسف امین ځدی ازادي راډیو ته وویل چې څارنوالي هم ژغنه دی اوریدلی.
لوی څارنوال خپل عاجزي خو دله، افغانستان حکومت خپل عاجزي خو دله، اسناد شته دي، شواهد شته دي، هر څه مو تکمیل لرو. کچې ته مونږ حق را نکړلو مونږ په ټول افغانستان کې ای دوی دغه ټول فعالیت درو او مونږ خپل حق د خپل ولس په زور به دوی ناخلو.
منصور جلال هغه لوجستیکي شرکت چې د سپریم شرکت لخوا واردونکي تیل او خوراکي مواد په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو اډو ته رسولې دي. د دې شرکت مسؤلین وایي سپریم کمپنۍ له تیر یو نیم کال هیڅ پیسې نه ورکوي. دوی پر نړیوالو ځواکونو هم انتقاد کوي چې ولې د دې کمپنۍ مسؤلین د افغانستان لوی څارنوالۍ ته نه دي لیږلې. کوشش مو کړ چې د منصور جلال شرکت د انتقادونو په اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ د مسؤلینو نظر هم واخلو خو هغوی ته له پرله پسې ټلیفونونو سره سره څوک خبرو ته حاضر نه سول. له د سپریم کمپنۍ مسولینو هم تر اوسه مظاهره کوونکو د ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. دا نړیواله کمپنۍ په افغانستان کې بهرنۍ ځواکونو ته د تیلو او نور وسایلو اکمالات کوي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت مخته وکړئ.
ازادي رادیو درنو دوستانو، که تاسو غواړئ ازادي رادیو سره خپل نظرونه شریک کړئ، تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د 9300 څخه ازادي رادیو ته پیغامونه راوستئ. ازادي رادیو به درته خبروي. د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي د لوګر د ازري او د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ د محاصرې په اړه رپورټونه سم نه دي. د وزارت چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ولسوالیو کې امنیتي تهدیدونه شته خو په هغه اندازه جدي نه دي چې سیمه ییزو چارواکو یادونه کړې ده. د لوګر او ننګرهار چارواکي وایي چې د ازري او حصارک ولسوالۍ د طالبانو لخوا محاصره دي او امنیتي ځواکونه دا توان نه لري چې دغه ولسوالۍ د طالبانو د کنټرول وباسي، البته دا محاصره له منځه یوسي. د ازري حصارک ولسوالۍ د لوګر او ننګرهار دوه څنګ په څنګ ولسوالۍ دي او چارواکي وایي چې امنیت یې د کداسې خرابې نو په کابل به هم ناوړه اغیز ولري او د کابل امنیت به هم خراب کړي. د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین په دې ارتباط له کابل رپورټ لري.
د کورنۍ چارو وزارت مني چې د لوګر او ننګرهار په ازري او حصارک ولسوالیو کې چې ګډه پوله لري امنیتي ګواښونه ډېر دي، خو وایي وسلوال طالبان دا وس نه لري چې دغه ولسوالۍ محاصره کړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې دوی د دغه ولسوالیو د امنیت په اړه څېړنې پیل کړي او د اړتیا په وخت کې به اضافي تجهیزات او ځواکونه ورولېږي. ښاغلي صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دغه ولسوالیو له اوسېدونکو سره په تماس کې دي او ډېر ژر به یې د ستونزو هواري ته دامات وکړي.
حوزه په اساره کې زمونږ د نظر لاندې دی، هلته زمونږ پلیسټه نور امنیتي ځواکونه هم شته. په هر یک ملات نه لګانه هر شی ضرورت دي، موږ به هلته حتماً خپل تدابیر ونیسو. طالبان نشي کولی چې ولسوالۍ د محاصرې لاندې راولي. هلته تحقیقات شته خو دا پرې معنا نه دی چې ولسوالۍ د محاصره وي. د هلته ولسوالۍ هم زمونږ امنیتي ځواکونه هلته شته، پولیس شته، محلي پولیس شته. وضعیت موږ هم څېړو، د خلکو سره په تماس کې هم یاستو. نو انشاءالله چې هلته به هم څه مشکلات چې ستونزې چې هغه به محل کوم.
تیر اونۍ په ملي شورا کې د لوګر استاد وویل چې د ازرې ولسوالۍ د طالبانو لخوا کلا بنده ده او اوسیدونکي د خوراکي موادو لکه مخت سره مخ دي، سره له دې چې د کورنۍ چارو وزارت د ازرې محاصره ردوي. خو د لوګر دولتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل ادعا کوي چې دا ولسوالۍ اوس هم محاصره ده. دای وای طالبانو دغه ولسوالۍ د دې لپاره محاصره کړې چې اوسیدونکو یې خپل خپلوان په محلي پولیسو کې ځای پر ځای کړي دي.
راپورونه داسې دي چې هلته وضعیت له هماغه شان خرابه ده. د ولسوالۍ امنیتي ځواکونه په خپلو امنیتي پوستو کې مستقر دي، اما هغه ولسونه چې هغوی محلي پولیس اخیستي دي، چې هغوی باندې خوراکي توکي او غذایي مواد بند شوي دي.
نوموړی وایي چې ازرا او حصارک کابل ته نږدې ولسوالۍ دي او بې له شکه چې د امنیت خرابوالی به یې پر کابل هم اغیز وکړي. د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ چارواکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې اوس مهال په دغه ولسوالۍ کې طالبان حاکم دي او له خلکو څخه عشر او زکاتونه اخلي. د حصارک ولسوال عبدالخالق معروف وایي هلته د طالبانو شمیر زیات دی او که له مرکز نه ورسره د وسلو او ځواکونو مرسته ونه شي حالات به همداسې دوام وکړي.
طالبان تعداد زرو کسانو په شاوخوا دلته پراته دي، د ولس نه وش راخلي، ولس وهي، ولس ټکي، ولس پیابه کوي. که دوی نه شي تصفیه کولی وروره، ما ته د سلا او مهمات وسپاري، نه چانه تنخوا غواړم نه بل څه شی غواړم. زه د دا د خپلې خاورې د پا تر آخري سلګۍ پورې په ما حق دی او زه به یې کوم.
د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې هم د هلمند، زابل، غزنی او نورستان په 15 ولسوالیو کې د زیاتو امنیتي ګواښونو خبر ورکړی و. دغه وزارت د انتخابات خپلواک کمیسیون ته لیکلي وو چې ممکن د نورستان په وایګل، د غزنی په ناوې، د زابل په کاکړو او د هلمند په بغران او د شو ولسوالیو کې نوملیکنه هم ونه شي. د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د وایګل ولسوالۍ د مخالفینو له منګولو څخه خلاص کړه او د نورو ولسوالیو د تصفیې لپاره هم عملیات په پام کې نیول شوي. خو کارپوهان وایي تر څو چې د افغان ځواکونو د هوایي وسلو اړتیا پوره نشي، دوی نشي کولی چې لرې پرتې او غرنۍ ولسوالۍ د مخالفینو له حضور څخه پاکې کړي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
دا ازادي راډیو دوستانو، که تاسې په ازرا یا په حصارک کې یاست او که د اتصالاتو ټلیفون لرئ، نو په خپل ټلیفون باندې د 1903 شمیرې له لارې د حصارک او ازرې د وضعیت په اړه خپل معلومات ازادي راډیو ته راستولی سئ. موږ به یې د راډیو له لارې له نورو اورېدونکو سره شریک کړو. او اوس به حمیدې عثمان ته ورسو، د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته کتنه لري.
په کابل کې نننیو خبرو شو ورځپاڼو خپل ډیر مطالب له امریکې سره امنیتي تړون او په قطر کې د طالبان دفتر په اړه ځانګړي کړي دي. د ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د اوباما څه هدف لري او کرزی څه غواړي تر سرلیک لاندې لیکلي. یو شمېر ډلې او کارپوهان له امریکې سره د ښاغلي کرزی تر مشرۍ لاندې د حکومت چنې وهل د ولسمشر د ټیم یا ډلې د ګټو پر سر ناندرې وهل ګڼي او داسې انګېري چې ولسمشر د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره د امنیتي تړون لاسلیک کول ځنډوي او د لوی جرګې له لارې غواړي دا مسله حل کړي. د ملي ارمان سر مقاله لیکونکی ټینګار کوي په داسې حال کې چې دا مسله له امریکې سره د ستراتیژیک پیمان د لاسلیک کولو په اړه لویه جرګه کې حل شوې خبره ده. خو د سر مقالې په بلې برخې کې بیا په ډاګه شوې چې د حاکم ټیم پورې تړلي کسان بیا ملي ګټې له امریکې سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو مخکنی شرط ګڼي. بل ورځ پاڼه محور په خپل سر مقاله کې لیکي چې د امنیتي تړون د نه لاسلیک کولو په صورت کې امریکې سور څراغ ورکړ او اعلان وکړ چې خپل ځواکونه به وباسي. سر مقاله لیکونکی لیکي امریکا چې په لاټه کې د پراتلونکو دریو میاشتو کې حتمی دا تړون لاسلیک کړي، د افغان حکومت د وروستي هغه غبرګون په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړ چې د قطر دفتر په اړه یې څرګند کړی و. په سر مقاله کې راغلي دا موضوع ځینې نور رازونه هم راسپړي او هغه دا چې ښکاري امنیتي تړون په ټوله معنا د امریکا په ګټه دی، ځکه دومره ټینګار پرې کوي. د سرنوشت ورځپاڼه بیا خپله سر مقاله کې له افغانستانه د وتلو ویره له امریکایي اهدافو سره مرسته کوي تر سرلیک لاندې لیکي. دا سمه ده چې افغانستان د نړیوالو ټولنې په ځانګړې توګه د امریکې مرستو ته زیاته اړتیا لري، خو سر مقاله لیکونکی پوښتنه کوي چې امریکا هم افغانستان ته همدومره اړتیا لري او که نه. سر مقاله لیکونکی همدا مسله د امریکې یوه اړتیا ګڼي او وایي چې د خپل امنیت لپاره نو باید په افغانستان کې پاتې شي. د ویسا ورځپاڼې په یو مطلب کې له امریکایي سناتورانو څخه په نقل لیکلي چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو یا وتلو پرېکړه د ولسمشر کرزي په لاس کې ده. ورځپاڼې وړاندې دا په ډاګه کړې چې دغه څرګندونې تېره ورځ امریکایي سناتورانو د کانګرس استیمایه غونډې ته کړي. ویسا ورځپاڼې د یوه سناتور خبرې راخیستي چې ویلي که چیرې موږ پر امنیتي سند کومه پرېکړې ته په رسېدو کې پاتې راغلو، نو دا به د امریکایي لورې لخوا نوی د خدمتگار ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په روښانه سلیک لیکلي قرضه یا ووزو کوو وسو خدمتگار له سناتور کراکر څخه په نقل لیکلي د افغان ولسمشر دریز نامعقوله ده دا ډیره ګرانه ده چې سړی پوه شي هغه څه غواړي خو د هیواد دولتي ورځپاڼې د ولسمشر کرزي د وایاندغه خبرې څېړلي چې ویلي پاکستان په قطر کې د طالبانو د سولې د خبرو په بهیر کې په بشپړه توګه ښکیل ده ورځپاڼې د ایمال فیضي د مرکې متن له آلماني دویچې ویله راډیو سره راخیستي چې ویلي د طالبانو د قطر د سولې د دفتر د پرانیستلو نیټه امریکایانو ټاکلې وه خو مخکې تر هغې هغې ته د افغاني خبرو بڼه ورکړې وه
په کندهار کې چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې په وروستیو کې د ولایت له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر چټک شوی دی خو دا کډوال چې کندهار ته تللی دي دوی د ازادي راډیو خبريال ته وایي چې له دوی سره لکه څنګه چې مخکې ژمنه سوي و مرسته نه کوي د دوی ستونزې څه دي او له حکومت څه غواړي د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی په کندهار کې له چارواکو او له یو شمېر بیرته ستنو شوی افغانانو سره خبرې کړې دي او رپورټ لري
چارواکي وایي هغه افغان کورنۍ چې د تیرو جګړو پر مهال د هیواد د مختلفو ولایتونو څخه پاکستان ته مهاجر شوي هیواد ته د بیرته راتګ لړۍ چټکه شوې او یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 350 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک ولسوالۍ د لارې کندهار ښار ته راستانه شوې دي د کندهار د مهاجرونو ریاست رئیس محمد اعظم نوابي وایي چې راستانه شوو کډوالو ته د یوې اندازې نقدي مرستې ترڅنګ هغه 200 کورونو ته چې د کندهار ولایت پورې مربوط وي د ولسمشر د حکم په اساس یو یو نمره هم ځکه هم ورکړي
نو موږ په بولدکی د دې لپاره یو مشخص ځای د دې لپاره په نظر کې لرو چې هغه گنجایش د 200 د 300 په مل ولري چې هغه هم حالت د یاشه او د ایباتی او د دوه دورو روزو لپاره واده ول موږ هلته دوی ته تمځای جوړو نو ورسره دغه څخه د موږ وکولای شو دا خپل ولایت د پسې صورت سره ولر شو موږ دغه په نظر کې لرو دغه په پلان کې لرو او هغه مهاجر ورونه چې د کندهار دی د کندهار تر ازي هغه د پاره موږ یو نورم ځکه نظر په سلرم سلګړه پرمان باندې د کرزي صاحب موږ دوی ته یو نورم ځکه ورته وکړو
د کندهار د مهاجرون رئیس د هغه کډوالو په اړه اندیښنه شې چې د ولایت د ولسوالیو او دغه راز د نور ولایتونو څخه کندهار ښار ته راغلي د نوابي په وینا دولت دغه ډول کډوالو لپاره د مرستې کوم پروګرام نه لري او یوازې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د 2400 دغه ډول کورونی سره یو اندازه د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کړي
زموږ بعضی وطنوالان چې د مختلفو ولسوالیو ولایتو څخه راغلي وو او د ښار په مختلفو ناحیو کې پراته دي دا ډېر به بزاته کورنۍ وه چې په دې کې یونیسیف تصمیم ونیوئ چې بیا د دې خلکو سره موږ څه ناڅه کومکونه وکړو نو یو وار و دوه ګاښه مو موږ د دوی سروې وکړله چې وروسته د هغه څخه د 4500 په امیلو دپاره موږ مواد غذایي او غیر غذایي البته په نمایندګۍ سره د دولت دوی ته دا مواد موږ ورته ورکړله چې دا د دوی د اولو کومکو څخه وه چې د دغه مهاجرینو او بېدایسو سره یې وکړل
په ورته وخت کې د پاکستان څخه راغلي مهاجر ازادي راډیو ته شکایت کوي چې له دوی سره د مرستې په برخه کې سوي ژمنی نه عملي کیږي دا کډوال وایي چې تر اوسه هم د سرپناه لپاره ځای نه لري
قسمت لا حالت په کوټ کې راتول ټول په کندهار ته ورسه مرسته چې دا سمراسته په واسه کې د مرسر باید وکړي او موږ ماجر راغلي افغانستان د فار خپل د وطن لپاره چې خپل وطن ما ځای او چې وز د دې دکانداري عباس پاکستان پرې شو وز د دې بارام دغه خپل ځای دغه خپل وطن دی دا ځای د پاره راغلي دی باید موږ د سره ذکر وکړو چې موږ خپل سره پر جوړ کو خپل ک زالونه پر کارونو کو خپل کارونو
عبدالباقی ما سره وای چې د حکومت نن زه راکم را سره کې خوراک را کې د مټر کې را کې شاله ولا کړو دا خایشت کوم حکومت کار کې څه دې په لاس را کې سر سیاوان دې را کې خو زه پد په لاس را کې چې موږ لګیا یو ګول د اولاد روزي مو چې دا هم عادت مو چې ورځ مو تیر په عمر به ولا خپل خاکه لا کو بس
زاین لور بای چې یو نمره مشترک یو ځای مشترک چې موږ خپل ځای خپل حساب سره جوړ کوو
د پاکستان څخه د راغلو کډوالو کورنوي ترڅنګ شاوخوا 15000 نورې کورنۍ هم په کندهار ښار کې بې سرپناه ژوند تیروي دغه کورنۍ د تیرو درو کلونو را پدې خوا د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې د دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له وجې کندهار ښار ته راکډه شوې دي
دا کندهار څخه صادق رښتینی رپورت او اورید د ماجرینو په ارتباط یو بل مسله راخلو خو یو څنړیواله مسله تاسی خبری است چې هر کال لس هاو تنه د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه اندونیزیا ته ځي او له هغه ځایه په سمندر کې استرالیا ته د تک هڅه کوي. دوی بیا هلته په استرالیا کې پناه اخلي. د کډوالو دغه بیړۍ ډیر کله تیرې سي خو کله کله په سمندر کې ډوبې سي. یو بیړۍ چې د اندونیزیا له سواحلو د استرالیا په لور روانه وه د استرالیا په اوبو کې بیا ډوبه سوې ده. تر پیښې وروسته استرالیایي ژغورونکو 80 تنه پناه غوښتونکي وژغورل، خو وایي 8 تنه بېدرکه شوي دي. په پیښه کې یو تنکی ماشوم هم مړ سوی او ویره ده چې هغه 8 تنه چې ورک دي هغه به هم مړ وي. عصمت څاروان د دغې پیښې په ارتباط نور معلومات وړاندې کوي.
د هند په سمندر کې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په نتیجه کې یو ماشوم مړ شو او 8 تنه نور سپرلی بې درکه شوې ده. په دې بیړۍ کې چې له اندونیزیا څخه د استرالیا په لور روانه شوې وه پناه غوښتونکي سپارول. له اندونیزیا څخه عموما د افغانستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو غیر قانوني مهاجر په بیړیو کې د سمندر په خطرناکو لارو استرالیا ته د ځان رسولو هڅه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د استرالیا د کورنیو چارو وزیر جاسن کلیر نن خبریالانو ته وویل استرالیایي ژغورونکو تیره شپه 80 تنه پناه غوښتونکي هغه مهال وژغورل چې بیړۍ ته اوبه ننوتې. دا پیښه د استرالیا د کریسمس ټاپو د شمال په 200 کیلومتري کې وشوه. ښاغلی کلیر وویل په دې بیړۍ کې افغانان، ایرانیان او سریلانکایان سپارول او غوښتل چې کریسمس ټاپو ته ځانونه ورسوي چې د استرالیا حکومت پکې د پناه غوښتونکو لپاره کمپ او توقیف ځای لري. د بیړۍ د ډوبېدو په مهال یو تن له هغې څخه د استرالیا په ملبورن ښار کې یو چاته ټلیفون وکړ او هغه چارواکي خبر کړل. د استرالیا د کورنیو چارو وزیر وویل سمندري ځواکونه د ګمرکونو مامورین او تجارتي بیړۍ د پیښې ځای ته ورغلل. ژغورونکو د یو ماشوم چې تر یو کال کشر ښکاري مړی وموند. د ښاغلي کلیر په وینا ژغورونکي په اوبو کې په 8 تنو نورو پسې ګرځي. اکثره پناه غوښتونکي هڅه کوي چې ځان کریسمس ټاپو ته ورسوي. دوی عموما د اندونیزیا له هغو ټاپوګانو څخه چې استرالیا ته نسبتا نږدې دي د انساني قاچاقبرو په وسیله په غیر معیاري بیړیو کې وړل کیږي او له همدې کبله ډیر ځلې د سمندر د څپو ښکار شي. په وروستیو کلونو کې په سلګونو غیر قانوني کډوال د استرالیا او اندونیزیا ترمنځ د سمندر په اوبو کې لاهو شوي دي. د استرالیا صدر اعظم کیفن رد وویل وروستۍ پیښې وښودلې چې استرالیا باید د خپلو پولو د ساتنې پالیسي بدله کړي.
او مخکې تر دې چې د دې ساعت د مهمو خبرونو تفصیل لنډیز ور بیا درته وړاندې کړم، اورو چې د کرملین چارواکو پریکړه کړې چې د کرملین په ماڼۍ کې بل دی ورسته له کمپیوټره کار نه اخیستل کیږي. ولی جانا قال کوزای رپورت لري.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې پر ورځ د ټلیفون لارې خبري وکړې او د ایډوارد سنودن د دوسیې په اړه بحث وکړ. سپینې ماڼۍ روسیې ته خبرداری ورکړی و چې سنودن ته د سیاسي پناه نه ورکوي او وایي سنودن به له دې لارې په پروپاګند لاس پورې کړي. سنودن چې د جون په 23مه نیټه له هانګ کانګ څخه د مسکو شرمیتووا هوایي ډګر ته رسیدلی او له هغه وخته په دغه ځای کې دیره ده. د جمعې پر ورځ ویل چې په روسیه کې د موقتی پناه غوښتنه کړې ده. د په هوایي ډګر کې د روسیې د بشري حقوقو له فعالانو سره هم وکتل. د جمهور رئیس اوباما ادارې له مسکو څخه غوښتي چې سنودن دې له روسیې نه وباسي تر څو په متحده ایالاتو کې په جنایي جرمونو محاکمه شي. واشنگتن دا خبره رد کړې چې نوموړی د بشري حقوقو فعال او یا هم کوم سیاسي مخالف دی. د سپینې ماڼۍ وویل جی کارنی په دې اړه وویل
providing a propaganda platform for Mr. Snowden.
Snowden ته د پروپاګاندا یا تبلیغ د امکاناتو برابرول د روسیې د حکومت د هغو پوښتنو سرګندونو پر خلاف دي چې وای دوی به طرفه دی او په هوایي ډګر کې د نوموړي پر حضور واکل نه لري. دا کار د غراز د روسیې له هغه ډارګیرونو سره هم اړخ نه لګی چې ویلی وو دوی نه غواړي چې سنودن له دې زیات د امریکا ګټو ته زیان ورسوي.
Mr. Snowden to further damage US interests.
په عین حال کې د جنوبي امریکا د هیوادونو جمهور رئیسانو د امریکا د جاسوسۍ عمل غندلی او سنودن ته یې د پناه ورکولو د حق دفاع کړی ده. دغو هیوادونو د امریکا لخوا د مخابراتو او مکالمو څرګندلی او وایي دا کار له بشري حقونو څخه سرغړونه ده. وینزویلا، بولوویا او نیکاراګوا سنودن ته د پناه ورکولو وړاندیز کړی دی. د امریکا متحده ایالات په هیوادونو فشار اچوي چې نوموړي ته باید پناه ورنکړي او دغه راز له هیوادونو غواړي چې سنودن ته د تېرېدلو اجازه هم ورنکړي. لبل خو د روسي ازويست او رسپانډي لیکلي چې د روسي د امنیت فدرال ادارې په دې ورستیو کې د 15000 ډالر په ارزښت د شلو ټایپرټرونو د پلورلو پریکړه کړې او وایي چې په دې کار سره به دا اداره د کمپیوټري معلوماتو د څار یا افشا کېدو له خطره په امن کې شي. رسپانډي لیکي چې د روسي په ځینو وزارتونو او امنیتي ادارو کې لا هم ټایپرټرونه کارول کیږي، خپل محرم اسناد وربند لیکي او په دوسیو کې ساتي. ازويست زیاتوي دا کار د امریکا د ملي امنیت د مؤسسې د کارکونکو ایڈورڈ سنوڈن لسرګندونو وروسته نور هم مهم او جدي شوی دی. سنوڈن ویلی چې امریکا په پراخ ډول برقي رسنیو او د معلوماتو راټولولو وسایلو ته لار لري.
د ازادي رادیو دوستانو، اوس اجمل اند د دې ساعت مهم خبرونه لنډیز وړاندې کوي.
د کورنوي چارو وزارت وایي د انتخاباتو تر رسیدو پورې بټولې هغه ولسوالۍ په خپل کنټرول کې راولي چې ویل کیږي د نامنیو لامل ښه انتخابات پکې ونه شي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په سلګونو خلکو نن مظاهره وکړه او په دې ولسوالۍ کې سیمه ییز پولیس تورن کړل چې د ملکي کسانو په قتل کې لاس لري. د افغانستان د مابسونو او توقيف ځایونو د ریاست مسولین وایي ټاکل شوی د سبا ته به د کابل د پولیس سرخیل زندان څخه سل تنه بندیان خوشي شي. استرالیا چارواکی وایي د هغه کب نیون کې اندونیزیایي بیړۍ د لوبیدو په پیښه کې چې استرالیا ته غیر قانوني کډوال لیږدول، یو کس مړ شوی او اته تنه نور ورک دي، په دوی کې افغانان هم شامل دي. عراقي چارواکی وایي په شمالي ښار کرکوک کې د یو ځان وژن کې په حمله کې لږ تر لږ 13 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایډوارد سنوډن په اړه په ټلیفون خبرې کړې دي. سنوډن د سیاي قراردادي او په دې تورن دي چې د امریکا پټ اسناد افشا کړي. د فرانسې د ترانسپورت وزیر پاریس ته نږدې د اورګاډي ټکر په اړه دا رد کړي چې کوم د پیښې د بشري تیروتنې له کبله رامنځته شوی. تیر ورځ پاریس ته نږدې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې شپږ تنه مړه شوي او اته تنه سخت ټپیان دي. او ملګری ملتونه وایي د سوریې د حمص خار په محاصره کې د بشر لسد ځواکونه لټانکونو او درنو وسلو کار اخلي.
په خبرونه کې ورسته د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی ونی ستاندې څنګه هم خبرو، خو تر هغه مخکې د ځوانانو په ارتباط د ځوانو ورزشکارانو لپاره یو پزړه پورې رپورت لرو. د افغانستان د تکواندو اتل روح الله نیکپا وایي چې د تکواندو پر روانو نړیوالو مسابقو کې به ګډونونه کړي. نیکپا وایي چې دا پریکړه یې د افغانستان د تکواندو په فدراسیون کې د ستونزو د موجودیت په خاطر کړې ده. روح الله نیکپا یوازنی افغان تکواندو کار دی چې د المپیک په تیرو مسابقو کې د افغانستان لپاره مډالونه ګټلي وو، خو اوس وایي چې د تکواندو پر روانو سیالیو کې چې په مکسیکو کې سره کېدونکي وي ګډون نه کوي. تاکل سوی و چې د نیک پاپ ګډون له افغانستانه هم د تکواندو کارانو او کسیزه ډله مکسیکو ته تللی وای. خو نیک پاپ پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د تکواندو په فدراسیون کې د ستونزو په وړاندې په اعتراض کې له دغو مسابقو سره بایکاټ کوي.
مشکلات در فدراسیون من زیاد است. متاسفانه یک سری مشکلاتی که پیدا شده این فدراسیون
دی وای دی تکواندو په فدراسیون کې زیات ستونزې لري. لبا د مرغه ای وستون زدا د چی د فدراسیون ځان یو ملي اداره نه غني، بل ستونزې زدا د چی د تکواندو د فدراسیون مشر دا اداره داسې انګیږي چې د خپل شخصي سپورتي کلب دی. ډیر کله هغه د خپل کلب خلک په مسابقو کې د ګډون لپاره ټاکي او دا شکایتونه چې زی مطرح کوم یوازې زمانه دي، بلکې ډیر نور ورزشکاران هم ورته ستونزې لري. خو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر ظاهر اخبار د ازادي رادیو سره په خبرو کې د نیکپا د ایدا ویرت کړي. شغلي اخبار ازادي رادیو ته ویل چې روح الله نیکپا ورته ویلي چې د خپل فزیکی یا بدني روغتیاي وضعیت په خاطر د تکواندو په نړیوالو مسابقو کې ګډون نه کوي. البته روح الله نیکپا ازادي رادیو ته ویل چې د خپل صحي وضعیت په خاطر د مکسیکو په لوبو کې لا ګډون څخه ډډه نه کوي. د ویل چې مخکې هم د ستونزو درلود او زنګونی زخمی شوی وو، خو ده له هغه سره هم د اولمپیک د لندن د اولمپیک په مسابقو کې برخه اخیستی و. تاسو کولی شئ چې دغه رپورت نور جزئیات د ازادي رادیو پر ویب پاڼه باندې وګورئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼه درسته www.azadiradio.com.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
مخکې مو اوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا سمه نه ده چې وایي د ننګرهار د حصارک ولسوالي او د ازرې ولسوالي په لوګر کې د طالبانو لخوا محاصره شوې دي. خو دا اوس د ازادي راډیو یو اوریدونکی توریالی د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ څخه لیکي چې دا ولسوالي طالبانو محاصره کړې ده او ټولې لارې بندې کړې دي. ځینې نور دوستانو هم پرله پسې پیغامونه راستولي چې په هغو کې یو بختیار سلیمان خیل دی او بل محمد زبیر رسولي. خو ستاسې پیغامونه اصلا نسي ویل کېدلی. بریال سلیمان خیل په یو ځای کې لیکلي چې د سروبي ولسوالۍ له اوزبین څخه زه دا پیغام لیکم او دغې ولسوالۍ ته د تګ لاره نشته، نور څه نشي ویل کېدلی. نو لطفا تاسې خپل مسیجونه واضح ولیکئ، لنډې ولیکئ، تر څو موږ وکولای سو چې دا پیغامونه سم ولولو. وسته په خبرونه کې د تاندې څنګه یو پروګرام درته خبرو، خو تر هغه مخکې یو رپورت لرو. په ایران کې د شتو د حقوقو یو شمېر مدافعینو په ورستیو کې د دې هیواد د نوي ټاکل شوي ولسمشر حسن روحاني سره ولیدل او په ایران کې د شتو د ټولنیزو فعالیتونو لپاره د زیاتې ازادۍ غوښتنه وکړه. د ازادي رادیو د خبر څنګه خبريالي ګلناز اسفندیاري په دې ارتباط یو رپورت لیکلی دی چې فريده هوټ سیفي لندز وړاندې کوي.
د خزو د حقونو یوې ډلې وټلو فعالانو او روخن فکرو د ایران له ولسمشر څخه خپل یو شمیر اصلي غوښتنې مطرح کړې دي. د ایران نوی ولسمشر د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د جنسیتي تبعیض یا د جندر په مسایلو کې د تبعیض پر ضد خبرې کولې او ویلي وو چې خزي او نارینه باید یو ډول حقونه او فرصتونه ولري. دا ډله د هغو ګڼ شمیر ایرانیانو په جمله کې ده چې د ولسمشر شمنی لنږدې څاري څو د دې پته ولګوي چې هغه به په رښتیا هغه سي چې د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې په دې هیواد کې د خزو چارو د وزارت درامنځته کېدو او نرم دریز ژمنه کړې و تر سره کړي او کڅنګه. د هغو معلوماتو لمخې چې د قانوني زنانې ایرانی په ویپاڼه کې خبره شوې دي، د فعالانو دې ډلې د جولای په 10 نیټه په تهران کې د حسن روحاني له دوو استادو سره په خبرو کې خپلې غوښتنې مطرح کړې. په دې ډله کې ډېری هغه پیژندل شوي څېرې دي چې د یو بدلون دروستو څخه د دفاع په خاطر د دولت تر فشار لاندې دي. د غونډې ګډونکوونکو دا وویل چې د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد د واکمنۍ په وخت کې د ایرانی ښځو وضعیت ډیر خراب و. دوی وویل چې په کار د نوې ولسمشر د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره ګامونه اوچت کړي. په دې لړ کې دوی د حاکمی امنیتي فضا د بدلون، د ښځو په عمومي ژوند کې د محدودیتونو له منځه وړلو او د ښځو د مسایلو په اړه د سانسور خبره یاده کړه. د خزو د فعالانو په دې ډل کې نرګس محمدي هم و چې د خزو د حقونو څخه د دفاع د مرکز مرستیاله ده. پر هغه د تورونو په لړ کې د ملي امنیت پر ضد د عمل تر سره کول هم شامل و چې شپږ کاله یې په زندان محکومه کړی و. هغه وایي په ایران کې حاکمه امنیتي فضا د فعالانو لپاره اصلي خنډ دی او د دوی مخه نیسي څو وکړي شي چې د مسایلو د علتونو په اړه جدي لټه وکړي. د فعالانو ویل د ایران نوی حکومت په کار دی چې دا خندونه چې د احمدی نژاد د تکلنې واکمنۍ په مودې کې رامنځته شوي لري کړي. ټولنپوه او د پوهنتون استاذه شهلا اجازي وایي په هغو خندونو کې داسې اقدامات او پالیسۍ شامل وي چې هدف یې د ښځو عام او ټولنیز ژوند محدودول و. دا یو مثال هم ورکوي. وایي د سخکاری چې مقامات دې نتیجې ته رسیدلي وو چې که چرته یو سړی د دې توان نه لري چې خپله ښځه کنټرول کړي او په کور کې کینوي، نو حکومت باید لکه د پلار او نیکه په شان عمل وکړي او ښځې اداره کړي. د دې په وینا دا ډول فکر لرل د ښځو مخه نیسي چې لوړې زده کړې وکړي او پوهنتون ته ولاړ شي او دوی دې ته تشویقوي چې ماشوم دنیا ته راولي او په کور کېني. دو نورو پیژندل شوو فعالانو فریدی غیرت او گیتی پورفضل وویل روحانی ته پکار دی څو د حق قانون د منځور تلو لپاره لاره هواره کړي چې د ښځو پر ضد تبعیض بلل کیږي. د هغه اسلامي قانون په اساس چې په ایران کې عملی کیږي، ښځې د طلاق په اخیستو کې له ستونزو سره مخامخې کوي. ډیرو هغو ښځو چې د دې قانون پر ضد کمپاین وکړ، دوی په قانوني توګه احضار شوي، ګواښونه ورته وشول، زنداني شوي او حتی له هېواده وتلو ته مجبور شوي. نورو ګډونکوونکو ویل په کار دی روحاني سانسور چې د ښځو لپاره غټه اندېښنه ده له منځه یوسي. په ځانګړې توګه دوی د ښځو پر ویپاڼو د سانسور خبره یاده کړې ده.
په ایران کې د ښځو د حقونو یو شمیر مدافعین له خپل نوي ولسمشره زیاتې ټولنیزې ازادۍ غواړي. له ایرانه به ورسو په پاکستان کې د ښځو د حقونو مدافعینو ته 18 کلنې پاکستاني نجلۍ ملالی یوسفزی چې په خپل هیواد کې د نجونو د تعلیم لپاره د مبارزې په خاطر نړیوال شهرت لري پرون د ملګرو ملتونو سازمان ته وینا وکړه. ملالی یوسفزی د خیبر پښتونخوا د سوات د سیمې اوسیدونکې ده. پر دې باندې څه باندې 9 میاشتې مخکې وسلوالو طالبانو ښوونځي ته د تک وخت حمله کړې وه او په سر یې پر مرمۍ ویشتې وه، خو ملالا یوسفزی وژغورل سوه او اوس یې یو وار بیا د نجونو د تعلیم لپاره خپله مبارزه پیل کړې ده. دې د خپلې 18مې کلیزې په مناسبت پرون د ملګرو ملتونو د سازمان استازو ته وینا وکړه. د دې ته دغو خبرو ځینې برخې احمد شیبر راخیستې دي.
نن د جولای 14مه ده، پرون د جولای 12مه وه او ملګرو ملتو دغه ورځ د ملالا یوسفزی په نوم کړه. پر ملال یوسفزی څه باندې 9 میاشتې مخکې په سواد کې هغه وخت ډزې وشوې چې دا ښوونځي ته روانه وه او سخته ټپي شوه. بیا د درملنې لپاره بریتانیا ته واستول شوه. پرون دې د ملګرو ملتو په یوې غونډې کې چې د ملګرو ملتو د سرمنشي سربیره پکې تر اتیاو د زیاتو هیوادو استازي راغونډ شوي وو، وینا وکړه او وی ویل چې له طالبانو د غچ اخیستلو لپاره دا وینا نه کوي. دا وایي زه دلته د چا پر ضد نه یم، زه دلته د دې لپاره خبرې نه کوم چې له طالبانو یا بلې تروریستي ډلې خپل غچ واخلم. زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې د هر ماشوم لپاره د تعلیم د حق په اړه خبرې وکړم. د ملال یوسفزی وینا په چکچکو بدرګه کېده او دې د تعلیم په اړه پکې وویل. دا وایي راځئ خپل کتابونه او قلمونه راواخلو، دا زموږ تر ټولو غښتلې وسلې دي. یو هلک، یو استاد، یو کتاب او یو قلم کولی شي چې نړۍ بدل کړي. تعلیم د حل یوازینۍ لاره ده.
تاسې د ملګرو ملتونو سازمان ته په پاکستان کې د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو د دغې مبارزې ملال یوسفزی خبرې واورېدې. تاسې کولی شئ چې په دې ارتباط رپورټ زموږ پر ویب پاڼه باندې ولولئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. که تاسې په خپلو کورونو کې انټرنیټ لرئ یا د خپلو کار په ځایونو کې انټرنیټ لرئ، نو تاسې کولی شئ چې په اسانۍ ازادي راډیو په فیسبوک باندې پیدا کړئ او همداراز په ټویټر باندې د ازادي راډیو خبرونه وڅارئ، وګورئ او خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې په پیل کې مو واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا رپورټونه سم نه دي چې وایي د ننګرهار د حصارک ولسوالي او د لوګر د ازري ولسوالي د طالبانو لخوا په بشپړ ډول محاصره شوې دي. د کورنیو چارو وزارت نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ولسوالیو کې امنیتي تهدیدات شته، خو دا په دې اندازه جدي نه دي چې سیمه ییزو چارواکو یې مطرح کړي دي. د ازادي راډیو یو اوریدونکی توریالی د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې د ولسوالۍ د وضعیت په اړه لیکي چې دا ولسوالۍ د طالبانو لخوا محاصره ده او ټول لارې د دغه ولسوالۍ سره بندې دي. نو که تاسې په حصارک یاست یا که تاسې د ازري په ولسوالۍ کې یاست او تاسې د اتصالاتو ټلیفون لرئ، تاسې کولای شئ چې د حالاتو د تسواتل شمیرې لاري د خپل سیمې وضعیت د ازادي رادیو سره شریک کړئ، پیغامونه راوستوي، موږ به د نورو خلکو سره شریک کړو. تاسو دوه ټکي په پام کې ولرئ چې خپل پیغامونه لاندې ولیکئ او واضح ولیکئ ترڅو وخت چې د ازادي رادیو ته راورسیږي موږ به په اسانۍ درته ویلای شو. او اوس د خبرونې په ورستیو څو دقیقو کې د تاندې څنګه پروګرام لرو. دغه پروګرام نورګل شفق جوړ کړی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
همزولو السلام علیکم. تان دی څنګه ته موزه نورګل شفق هر کله ته د ځوان خبره د هغه فستیوال نوم دی ملګرو چې لنګ دې دریو کلونو راهیسې د افغان ځوانانو لپاره جوړیږي. دا څه ډول یو فستیوال دی؟ سکهال د چاله خوا جوړ شوی او څومره ځوانانو پکې برخه اخیستې او ل روزنیزو کورسونو ځوانانو څه زده کړل؟ د نانې تاندې څنګه په سر کې پریغږي ګوور پسې یو تکړه ځوان عاشق الله زازې در پیژنو چې یو وخت غوښتل خپل وطن پریګ دی، خو همت یې وکړ، خپل ځانې کلک باور وکړ او خپل خاورې ځانته گلزار کړه. اوس یې پر ډیرو هیوادونو د خپل خو پونه پریخی، خو خپل وطن یې نه دی پریخی. ملتیا مې وکړه. دوستانو د ځوان خبره فیسټیوال سکل د انټرنیوز ادارې په مرسته د افغانستان د فرهنګ کور لخوا جوړ شو. دا څه ډول یو فیسټیوال دی او ځوانانو ته یې څه ګټه کړې؟ په دې اړه د افغانستان د فرهنګ کور د ځوان خبره فیسټیوال ساحوي مسؤل سید خان روحي معلومات راکوي.
ځوان خبره پروګرام صدا د افغانستان په شپږو ولایتونو کې اوسله، هغې جملې نه کابل، بامیان، قندهار، هرات، مزار شریف او په جلال آباد کې ټریننګونه د ویډیوګرافي یعنی ویډیو جوړولو په بخش کې، فوټوګرافي، همدارنګ بلاګینګ یا سوشل میډیا بخشونه هم پکې وو. سه دوی څنګه د فیسبوک نه استفاده وکړي، څنګه د ټویټر نه استفاده وکړي، څنګه بلاګ جوړ کړي، څنګه تر نه استفاده وکړي، همدارنګ ریتم ټریننګونه درلودل، سه عکس باید کومې ځانګړتیا ولري او یو عکس باید څنګه واخیستل سي. په دې ټریننګونو کې هم انجینو برخه اخیستې وه، هم هلکانو برخه اخیستې وه. تقریبا اتر نیم سوه نه سوه شاوخوا شاګردان فارغ شوي.
ملګرو، لکه وړاندې مو وویل چې دغه فیسټیوال له تیرو دریو کلونو راهیسې جوړېږي، ما ویل سږ کال پکې کوم پرمختګ شوی و او د نورو کلونو له فیسټیوالونو سره توپیر څه و؟ نو سید خان روحي وویل،
په تیرو کلونو کې چې کوم شاګردان روزل کېدل، هغه یوازې په بیسیک کورسونو کې وایي درس وایي، ابتدایي درسونه و. خو سږ کال موږ په ټولو ولایاتو کې هم ابتدایي کورسونه مخکې بولي دي دوی لپاره هم جوړ کړي او هم مو پرمختللي، یعنی په دې معنی چې د ابتدایي صنفونه مو هغه ممتازه شاګردان چې هغوی ډېره علاقه درلودله، لیاقت یې درلوده، هغه کسان د مختلفو صنفونو نه دوی راټول شوي دي او دوی لپاره یو پرمختللی صنف یا ایڈوانس سره جوړ شوی، پرمختللي کورسونه هم دوی واخیستل.
راځي همزولو د دغه فیسټیوال له دوو ګډونوالو واورو چې څه وکړل او څه پکې زده کړل.
محمد جاوید مهربان هستم، یکتن از اشتراک
کننده. محمد جاوید مهربان یم، د ځوان خبره فیسټیوال یو ګډونوال. هر ځوان د یو هنر سره مینه لري. زه په خپل د عکاسي هنر سره ډیره مینه لرم. دلته راغلم او په ټریننګ کې می ګډون وکړ. سو وای چې عکس په خپل یو موضوع بیانوي یا دا چې عکس په خپل خبرې کوي. په دغه دوه درې ورځو کې وو دم چې څنګه او لکه مې زاویه یو عکس واخلم چې لیدونکو ته مې یو موضوع پکې بیان کړای شم.
نو عکس مو به تر موضوع بیان کړو ته
یاسمینیم ما دلته د بلاګ جوړول زده کړل او دا چې څنګه یو ویډیو جوړ کړو، هغه څنګه خپل پړنې ته پورته کړو، او د عکاسې په برخه کې مې د طبیعت له ښکلو منظرو د عکس اخیستل زده کړل. بل دا چې موږ ډیر وهڅیدو، دا لومړی ځل و چې موږ اخیستل شوی عکسونه دلته ننداري ته وړاندې شول.
سید خان روحي هم د ځوان خبره فیسټیوال د یو کنداري ځوان ګډونوال ویډیو یادوي. دوستانو، چې د دوی اداري او د خلکو ډیره خوښه شوه. همداراز دې زیاتوي چې د فیسټیوال په پای کې ځینو ممتاز ګډونوالو ته جایزې هم ورکړل شوې.
قندهار کې یو تعداد ویډیوګانې جوړې شوې وې، یو مستند فلمونه جوړ شوی وو. ټولو نه یو مستند فلم ډېر خوښ شو چې هغه په خپله هغه څوک چې ویډیو یې ویلې وه، یا د ویډیوګرافي صنف یې ویلې وه، هغه د یو بل هنرمند په شون باندې کوتاه مدته فلم جوړ کړی وو چې هغه هم په هنر کې کار کوي، لیکن د هنر کار د هغه د کور روزانه مصارف نسی پوره کولی. د هغه یو کلیف اخیستی و چې هغه په بازار کې سبزي خرڅوي، د هغه هنرمند ژوند تشریح کړی و. داسې یو خراب حالت کې د هنرمند ژوند نه په خلکو یې ډېر تاثیر وکړ، اخر په زړه پورې. هغه فیسټیوالونه چې موږ په ولایاتو کې درلودل، د هغه له لارې او د هغو ټرینرانو له لارې موږ ته ممتازه شاګردان معرفي شوي دي. هغوی ته موږ نقدي جایزې، فرزن وایس ریکارډر، کیمرا او بعضې نور شیان ورته ورکړل. سرټیفیکیټونه مو هم دوی ته ورکړل. هغې لارې نه موږ دا کسان یا دغه استعدادونه پیدا کړل. همدارنګه مې یو تعداد کابل ته راوختل تر څو د نورو ولایتونو ځوانانو سره کښېني، خپلې تجربې سره شریکې کړي. یو پروګرام لرو د انټرنشپ په نامه. نو موږ کوشش کوو هغه ممتازه شاګردان چې په ولایاتو کې دي، د دوی ترمنځ یو هماهنګي وجود ولري، او وکولای شو چې مختلفو ادارو ته دغه کسان معرفي کړو، که هغه فوټوګرافران وي، ویډیوګرافران وي، او یا هم د بلاګز بخش وي.
همزولو، تاسو له آزادې رادیو تاندې څنګه ته غوږی؟ زولو وای د ټوپک لمرمې چا پښتنه وکړه چې ولې دومره تیز ای؟ نو مرمې ورته ویلی و چې شاته اور را پسې دی. زموږ ډیر ځوانان هم ځکه په کم عمر کې درنو کارونو ته لاس اچوي، له لیک لوسته او د یوه ښه مسلک له زده کړې پاتې کیږي چې د یوې کورنۍ بوج ور په غاړه وي. بلخوا داسې ځوانان هم شته چې کورنۍ د ده ګټې وټې ته اړ نه وي. د داسې ځینو کورنیو ځینې ځوانان لټ او په تیاره مخته کیږي چې بیا هغه د چا خبره نه د دین شي او نه د سدین. یو افغان ځوان عاشق الله زازی هم په داسې کورنۍ کې زیږیدلې دوستانو چې نه خواري مزدورۍ ته اړ وو او نه د کورنۍ بار ور په اوږه وو، بس د ښوونځي بکسه به یې تر شا وه. خو د تیاری تکی نه ناست، پوهېده چې همت کول او پر ځان کلک باور پر ځمکه پروت سړی تر تاج او تخت رسولی شي. راځي په سر کې ترې واورو چې یو وخت یې ولې د ځینو ځوانانو غوندې له اروپایي هیوادونو سره جوړه وه او بیا ولی پاتې شو.
څنګه چې زه په خو بدو باندې پوښلم، د مکتب نه فارغ وم، په پانتون کې داخل وم، فاميلي فشار را باندې وم، نه چې کار وکم. خو بیا ما غوښتل چې یو ښه موقف ته ورسېږم، ښه کار ولرم. اصلا دغه فکر چې ماته د بهر را پیدا شو، مونږ په هغه وخت کې په پېښور کې اوسېدو، اولته د اکثریت افغانانو هغه خواهش او قوي هدف همدا و چې دوی باید ولاړ شي بهر ته، د اروپا خواته. نو ما کوم هماغه فکر را پاتې و. خو تصادفي شکل سره بعضې ملګرو سره مخ شلم، دوی ما سی وی یو بانک ته ور تسلیم کړه او بانک په هماغه مازدیګر باندې ما ته ټلیفون راوکوي سبا د انټرویو ده. ورغلم، اول مې امتحان ورکو، ډیر آسان سوالونه یې ټول مې ورته ډیر زر حل کړل او په سبا سره به یې انټرویو نه رانه واخیستل او بله ورځ په کار باندې ولګېدم، کار باندې مې پیل وکړ. نو اوس ډیر زیات خوشحاله یم چې نه یم تللی، دلته ډیر ښه کار لرم، په ژوند زندگی لرم، خپلو خپلوانو په منځ کې.
د پکتیا ولایت د اریوب زازی سیمې ده. اوس مهال د سویټزرلند په یو پوهنتون کې په آنلاین بڼه په تجارت کې ماسټری کوي. د په سر کې له یو بانک سره کار پیل کړ، له هغه وروسته بی بی سی ته لاړ او بیا یو ایس آی ډی ته، چې د دې ادارې لخوا په یو ټریننګ کې له ګډون وروسته د خپل شخصي کاروبار کولو فکر ورته پیدا شو او د سهیل ګلوبل ګروپ په نوم یې ساختماني، لوجستیکي او زراعتي شرکت جوړ کړ.
د یو ټریننګ لپاره موږ د دفتر لخوا نه دوبۍ ته ولېږل شو، چې هلته ګرانس او کانټراکټس ټریننګ وو، چې د قراردادونو او د پروژو ورکولو یو ټریننګ وو چې د امریکا د دولت له طرفه د خاصو کسانو ته جوړ شوی و. بیا په هغې کې ما هم برخه واخیستله. د ټریننګ نه چې واپس راغلم، یو فکر ما ته راولوېدو، ما وی که خپل دفتر ولرم نو کولی شم کامیابه شم. بیا وروسته د هغې نه مې د یو ډېر واړه دفتر نه شروع وکړله. د اوله نه ما ساختماني، لوجستیکي او زراعتي پروژو لپاره کار کوو، ولې په ابتدا کې چونې ما عمر هم دومره ډېر نه و او داسې ډېره زیاته تجربه مې هم نه درلودله، خلکو په اسانه باندې اعتبار هم نه کوو او مالي دومره امکانات مې هم نه درلودل چې په اسانه باندې پروژې واخلم او سرته ورسوم. ولې بیا هم تقریبا اته میاشتې یو کال وروسته کاروبار مې ورو ورو وغځېدو، پروژې مې واخیستې او زه وتوانېدم چې په مالي بڼه ځان قوي کړم او وروسته د هغې نه په خپله پروژې پر مخ بوزم. دا څو کلونه کېږي چې ډېر ښه فعاله کار کوم، د اکثریت ارګانو سره پروژې لرم، د کلونو رئیسې تقریبا اوس ټولې پروژې او ټول کارونه مې په خپل مالی سپورټ باندې پر مخ بوزم.
آخر میں دا ہمت نہ مرحلے و شرمے دلی
ملګرو ځینو کسانو ته چې خدای ورځ ورکړي نو خپل ځان ترې ورک شي. خو عاشق الله وایي چې په ډیرو پیسو، خو موټرو او سپینو کالیو څوک ښه سړی نه کیږي، بلکې ښه اخلاق مو شخصیت جوړولی شي. دی وایي چې په شرکت کې ګڼ شمېر کارکوونکي تر ده ډیر مشران دي، خدای له هغوی سره ښه چلند کوي او هغوی ده ته په درنه سترګه ګوري.
په ټولو کې مهم شی د انسان اخلاق دی، چې انسان باید ښه اخلاق ولري او په څنګ کې ورسره په جامعې کې په یو ښه نوم باندې یاد شي. یو څه پورې خپل ژوند محدود ول چې ولا زه د ښه موټر ولرم، ښه کور دی ولرم او ډېرې پیسې دی ولرم، ما په فکر دا مطلق غلط دی او اکثریت وخت ډېر واړه کس فکري دا شی. سړی باید واسي فکر ولري، په اجتماع کې ښه ښه کارونه وکړي. مونږ په دفتر کې اصلا داسې هغه دقیق نمبر سړی نشي ویلی چې څومره کسان دي مونږ سره کار کوي، په دې د تړاو لري پروژو پسې چې مونږ په یو وخت کې څو پروژې روانې کړې دي. ولې په مسلسل شکل سره 250-300 نفر همیشه مونږ په پروژو کې کار کوي، تقریبا په حدود 100% کسانو عمرونه ایمانه ډیر. زه د ټولو خپلو کارکوونکو سره داسې چلند کوم لکه د خپل فامیل غړو سره چې کوم. تر ننه پورې مې د هیچ چا سره داسې تیزه خبره هم نه ده کړي او ډیر زیات احترام کوم او د ټولو نه ډیر زیات خوشاله.
سو وايي چې د ځان پاړه خبرې زور غواړي دوستانو. زه چې عاشق څومره پیژنم ګڼو داسې ځوانانو ته خیر ورسېدلې او اوس هم ورسېږي چې هغوی پر ځان لانه دي خبر. ما ویل لنور سره د خپلو کړو ښېګڼو یادونه براته وکړي خو ځان یې ترې تیر کړ. یو بل ځانګړنې هم دا د دوستانو چې پر ځان کلک باور لري. دی وایي چې هیڅ انسان د بل په تمه نه پاتې کیږي، ناهیلې کیږي د نه، ځکه چې په دنیا کې هیڅ کار ناشونی نه دی.
په دنیا کې هیڅ کار ناشونی نه دی. هر هغه څوک چې زحمت ګالي، کوشش کوي، ایمانداري، پراسته او صداقت سره کار کوي، هغه نفر سل فیصد خپل موخو او خپل اهدافو ته رسیږي که په هر قیمت باندې. او هغه څوک چې په ځان باندې باور نه لري، نا امید دی او همیشه د نورو په تمه باندې وي، دا خلک همیشه ناکام او وروسته پاتې کیږي. زه همیشه د وړوالي نه هر کار ته مې اراده کړي، ډیر کلک په ځان باندې مې باور درلودلی او په خدای مې ډیره کلکه عقیده وه چې کوم څه مې چې غوښتي دي هماغه موقف ته رسېدلی یم، هماغه کار مې ترسره کړی دی او اوس هم چې کوم اهداف چې زه لرم د هغو په هلو ځلو کې یم او سل فیصده مطمئن یم چې د خدای په همکارۍ سره به ورته رسېږم. په انګلیسي کې یو ډیر غټ متل دی چې وایي everything you can imagine is real. وایي هر هغه څه چې تا په فکر په افکارو کې راځي هغه واقعیت لري. یعنی که یو انسان د خپل افکارو کې ځان ورته رئیس جمهور هم ښکاره شي او دی ورسره زحمت وباسي، کوشش ورسره وکړي، زه خو سل فیصده په دې باور یم چې دی سل فیصده هماغه موقف ته ورسره رسیږي.
ملګرو په پای کې ماشق الله زازی ل خپل راتلونکو پلانونو خبروي او د هغو ګڼو ستاین لیکونو په اړه هم راته وایي چې د دفتر پر دیوالونو نخلول شوی.
په هغه اولو مرحلو کې چې سړی کامیاب شي، بعضې خپل وړو ارادو ته ورسیږي، سړی ډیر زیات د خوشحالۍ احساس کوي. زم ډیر زیات خوشحاله وم او ډیر زیات مې کوښښ کوو چې غرور رانه ونه شي، تکبر ونه کړم، څه رقم چې د ابتدا نه وم هماغسې متوازی پاتې شم. سړی باید هیڅ ډول سره غرور ونه کړي، تکبر ونه کړي او ځان د نورو خلکو نه غټ ونه ګڼي. سړی باید کوم اخلاق چې مخکې د کامیابۍ نه درلودل هماغه اخلاق باید له کامیابۍ نه هم باید ولري او د ټولو خلکو سره په ښه سلوک سره پر مخ ولاړ شي. اهداف خو اصلا ډیر دي، خو ما اهداف دا دي چې کاروبار مې چې څومره دی دینه نورم الله غټ کړم او د افغانستان لپاره مې چې څه شی د لاسه کیږي وی کم. ستاین لیکونه چې تاسو دلته ګورئ اکثریت ایمونږ د هغه ارګانونو نه چې پروژې مو ورته سرته رسولي دي د هغو څخه لاسته راوړي دي چې په هغو کې د افغانستان دولت، بعضی سفارتونه او بعضی نړیوالې موسسې چې په افغانستان کې په خیری شکل سره فعالیت کوي د هغو کارونه مو سرته رسولي دي، په آخر کې مطرح کړي دي او هیله لرم چې الله دې په افغانستان ورحمیږي او افغانانو ته د توفیق ورکړي چې د خپل ملک په جوړولو کې لاس یو بل سره ورکړي او د وطن په ودانولو کې هلې ځلې وکړي.
دا وطن زما وطن، دا چمن زما چمن.
دوستانو تاندې څنګه هر شنبه او دوشنبه اوریدلې شي، تر بلې تاندې څنګه مو په لاس
خوشاله زمان.